آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منام کلالۍ هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو بلګیږي.
بے پروا جانا نولاړ زما ګران با لچا غواړی زما ګرانای بلچا غواړی.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلی یو. په زرپاڼه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې یې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وې، دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ بستان بړیچ احوال واوري.
د مینې وور دې زما زړه ورت پانګار کینا، د مینې وور دې زما زړه ورت پانګار کینا، خې تارو نار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبگار دی، اگده گیره اگده چنه چیره دوبه، کل زان تا غشی جور کل لینده ای کری، کل و باسی لوسپنه نتوره.
آزادی رادیوی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لا غښتلتیا، لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړهګلۍ سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېرېدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سوات په باړهګلۍ کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړونده بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه بیا د باکیفیته مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په موخه په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت، د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. ده وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو، کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده. د ایران خبری آژانس به له باختر آژانس سره همکاري وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره ونی په افغانستان کې د ایران د نمائندګۍ له رئیس سید سعید حسینی سره د دغه دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د 23مې غونډې او د بېلابېلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړې. په باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لارې او برې پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصرالله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پرېکړې هم کړې دي.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ پور کېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغه ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې په اړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تنورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروفي. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تنورونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډېر پیکه شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړې د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
دا
کلالی صنعت چې د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را پدی خو په افغانستان کې دا رواج لري د افغانستان خلک دینه په خو هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه لکه تنور چاټي او بولو پاره د خمره ورته وای مسول پاره یا منګي دی او بولو پاره د شانونه خلق جوړول او کارونه خستل خو په دې ورستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د ننځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستي قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننني هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړي لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړي تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولی چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دغه خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړي چې زموږ رایاد دی، یا زموږ د پلورو رایاد دی، یا زموږ د نیکګان رایاد دی، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړۍ غاړي. کاکړۍ غاړي د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې د زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړي جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، ګریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، ګریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړګي، زنانې جوړه کړګي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړګي، د دې پښتانه خاورې د غیب کړ زما په خیال باندې. دارنګه ډېر غاړي شته، یوه بیا بل غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کړي، ما د سر ټکرای در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توکو یې ځین لرو ولي، د دې کام د آبادۍ توکو یې ځین لرو ولي، د دې کام د پرمختګ توکو یې ځین لرو ولي، د دې کام د ښایست توکو یې ځین لرو ولي، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توکو یې ځین لرو ولي دی زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کوم حد موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه دی پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړي ډېرې ښځو ویلي دي بل خوا ټپې هم ښځو ویلي د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نسته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې ستاسو د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېر جوړ کړي زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرش وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرت بيدا شراو باسو چې کاکړی شې دي ما درته ویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن د مینې ډیره پکښه ده د وطن مینې ډیره پکښه ده زما په خیال باندې تکمه ده چې ما ویل یا زه رسیدلې د وطن مینې ډیره پکښه ده د وطن د پرمختګ مینې پکښه ده د کام د پرمختګ مینې د کام د روڼوالي مینې پکښه ده د کام د یعنی معنا په یو معنا باندې وایي چې د علم د هڅ مینې پکښه ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپې سته ډېر شایسته ټپې سته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دی په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي کدا راته وایي چې کاکړی غاړي له موسیقي سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقي ته جوړې دي کنه
په موسیقيانو کې ډیر خلګ ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسره په خوا ګل زمان استاد ویل دي ډیر شی ویل دي هغه نه دی تور شپه د تور خونه شین خالې نه ده معلوم دا هغه بعد به روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو لکلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغسې په زلباری و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بېخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور ده چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي خپل کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی واغه معیار خو ګسر پاغو کم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځای را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پائی د تو پاند اسرے دا یوس پائی د تو پاند
دے کم ترزو
دا غرانای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرانی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبي ستاسو د غرانی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشبي
دغه نور ترزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سی مختلف نور راګونه مسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل صاحب کدا اصل کا کړی غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوې دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوې دي کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړي چې راټولې شوې دي هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دي راټولې شوې غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا اجې ګران مه د هغه د هغه وویل دغه کې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګا چې موږ په خپل په دا کوم الکی پروسه چې هغه خلګو کوم خلګو سي غاړي جوړ کړګی دي په کوم خلګو سي غاړي جوړې سوي دي او په کوم سیمه کې سي غاړي زنان جوړ کړګی یا سړیان جوړ کړګی دي د هغې سیمه خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللې دي پښین نه بیا لته آباد سي بس دی په کوټ کې آباد دی دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټ کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړی ما در ټول چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي کني نور چې څور کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور کو وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دو بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي خو کدا هم وکته لشي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورستر بل مخ په زوال ده د اصلي لامل څه دی
د اصلي موسیقۍ زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکي تاسو خپه نشئ په کل کې که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی دس سندره چه نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خووا وه سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز یې ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بل هم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک چېرته په موسیقۍ باندې پوهېږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي، نو بیا هغه هېڅکله هم دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د اصلي موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهي ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعري دي نه وای، بازاري شاعري دي نه وای، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دي وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد صاحب، دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلې دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شوه، سرو کې شو مصرۍ زه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندۍ وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په وټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ساسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړې ده. دای هم لامل نشي کېدی
دا د اوریدونکو دپاره خپل سندرغاړی که وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر تر لس ورځې پورې لیونیا دي، هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خطو خال دپاره دی ویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبل جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدل، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطرافته نشو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، نامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي. او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساس روزګار یې په صفر کې زرب کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت دخوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله. لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جزستانونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، پونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چې غواړي جوړل می دي، د رسانه د لارې نه، په نت کې، په نور و غیره، چې څومره امکانات ما ته پلاس راغلي پیدا کړی می دي، خو هیڅ نتیجه نه ورکړي.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، په خدای نه ده چې اوس د اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولی نه، ولی پیدا کرا شوخی نو ماتا کم قصور دے سوشنا سر پوئی گو بلتا کم ضرور دے چیزان غما جوڑ کری پا ما
منگترا جوڑکڑی بندو لگا جوڑکڑی تقریر درا جوڑکڑی مشتاق گریوان مر ساتا دنا سہانو سرا جو بخش بین دتر خدا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارې وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واور درلودا او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاص کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قید سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلی وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندي د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبي وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنگ جرابی می مور هم اوبدلی. تور سخی بوبیل د باغ اتار لدختی راور. تر هغه چې یې د زای درک نوی لگیدلی هم دلته بوی. و می ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلی. ځواب یې راکړ. اخوند وایي چې څا ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتلی مې جنازه په بل مخ واړه. خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړي دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږو چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخیدات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخیدات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان بړیڅ. شیخ بستان د پښتنو له ادبي او روحاني نومیالیو څخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحاني سړی و. د قومن بړیڅ و. له خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړه یې درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت و. بستان له خپل پلاره فیض وموند او د ځوانۍ په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دی افاقي سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف دی چې مورخان یې ښه پیژني او د ده روحاني شهرت هم تر ادبي خوا لږ نه و. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځوانۍ کې له روحه هندوستان ته راغی، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به یې حزین صورت ویل او خلک به یې په دردناک حالت شړول. د مخزن له دې بیان زموږ د شاعر اخلاقي هویت ښه ښکاري او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی و او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت و. نعمت الله د عمر په آخر کې د بستان ملګری و او له ده څخه یې خوارق لیدلي وو. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام دی او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجری کال د اسحاق په مرض د ماسپښین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هورې ښخ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناست سړی نه و او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 990 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپلو مطالعاتو نتایج یې په یوه کتاب کې راټول کړ چې نوم یې بستان الاولیا و. درنو اوریدونکو، دا هم د ده د شعر یوه نمونه. د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارو نار کینا، خود به ویلیږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، خود به ویلیږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوښکې مې څاڅي په ګریوان، یو وار نظر که پر ما راسه گزر که پر ما. وکه نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، وکه نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، لزلم چاچی وینی سور په وینو خپلی متل، په اور چلپلی متل، لزلم وینی چاچی سور په وینو خپلی متل، په اور جلبل یې متل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان، یو وار نظر که په ما راسه گزر که پر ما. له درد سوز تل ناری او غلبلی وهما، له درد سوز تل ناری او غلبلی وهما، کړکی سوری وهما، یو آن مې چیرې نه آرام نه ټیکاونه وینم، نه راحت کړنه وینم، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان، یو وار نظر که په ما راسه گزر که پما. د خوږ زړو له حالت ای بادار آگاه، د خوږ زړو له حالت ای بادار آگاه، یی د بی وزل همراه، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، کړی له گناه گواخل، اوخکې مې څاڅي پر ګریوان، یو وار نظر که پر ما راسا گزر که پرما.
د
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واورېدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ، هلته له ملکې سره وکتل. ملکې له هغه انکار وکړ او د ملکې ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم له خپله ګرزه په استفادې هغوی ووژل او له هغه ځای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کېږو.
د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو، خو په سترګو د زرینې کې پټ شور و. شین توتی زرین قفس کې کریغه وکړه، د زرینې خیالات پریشان کړل. لکه څوک ناڅاپه پاڅیږي له خوبه، په شیبه کې دنیا ته پام ور واوړي. زرینه بیرته د کک دنیا ته ولاړه، د هغه د برخلیک تصویر ته ځیر شوه. بیا یې مخ واړه او روښان شامیر من ته چې د کک له برخلیکه ځان خبر کړي. تر هغې پیښې راوروسته کوهزاد څه شو؟ چیرې ولاړه د ساکانو پهلوان کک؟ چیرې اوسی؟ څنګه پایی؟ اوس څه وایي؟ په هیرمند باندې جګړې څخه خبر دی؟ د ساکانو د یووالي په راز پوه دی؟ د اوګونو خیلخانو په هوټ پوهیږي؟ د روښانې په څیره کې د غم نښې لکه نښې د ماښام راشي شفق کې. څه یې وویل رپیدلو شونډو لاندې. یو ځل بیا نږدې شوه خپلې میلمنې ته، په ډیر درد یې د کک ژوند داسې بیان کړ. له دې ځایه درې څلور کروهه لرې د یو غره لمن کې جوړه یې کلا ده. کک یوازې د کلا ماڼۍ کې اوسي، څو ملګري یې ساتونکي د کلا دي، وفادار غلامان خدمتکار دي. کک کلا کې ځان په خپله بندي کړی، له بزمونو او رزمونو توبه ګار دی. اوږده ګیره، اوږدې څڼې، څیره ډوبه، کله ځان ته غشي جوړ، کله لیندۍ کړي، کله وباسي له اوسپنې نه توره. د جنګي ګروزونو شوق ورسره ډېر دی. جوړوي درنې درنې تورې او زغرې، له هوما ډک ډک خومونه ورته ایښي. ډک خومونه تشوي خو زړه یې ډک دی له غمونو، له ګرومونو او له کرکو. ګلبویې لکه لړم پر زړه چلای، هر ښځه ورته شنه لړمه ښکاري. ګلبویې لکه لړم پر زړه چلای، هر ښځه ورته شنه لړمه ښکاري. له کلانه یې شړلي ټولې مینځې، ټولې ښځې جفاکارې ورته ښکاري. هوس بازې خطاکارې ورته ښکاري. نه څوک ګوري، نه څه اوري، نه څه وایي. بس یو ځلې میاشت کې ما غواړي کلا ته، سر زما پر زنګون کیږدي ښه وژاړي. وایي مورې زړه مې مات دی، روح مې ژاړي. له دنیا او انسانانو مې زړه تور دی، د دنیا له خوبرویانو مې زړه تور دی. هره ښځه راته توره بلا ښکاري، مورې ماته تیاره ټوله دنیا ښکاري. مورې یو ستا پر زنګون باندې آرام یم، ستا زنګون راته بالښت د جنت ایسی. ته هم ښځه یې خو تا نه خفه نه یم، ته انسان نه یې، ته زما پریښته یې. زما زړه خو انسانانو ځورولی، ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم بې له تا به د هیڅ ښځې نوم وانخلم، د هیڅ ښځې مخ به نه ګورم په سترګو. که خطا کې کومه ښځه یا کنیزه زما کلا ته را نږدې په یو منزل شي، زما ساتونکي به یې وولي په غشیو، مړ بدن به یې په اور باندې ایرې کا. مورې ته خو پرښته یې، انسان نه یې، ته ځانګړې د نورو په شان نه یې. کک ماشوم شي زما زنګون باندې ویده شي، زه پرې ژاړم لیونتوب ته یې کړېږم. زما هغه پهلوان هغه سرتیری، زما هغه پهلوان هغه سرتیری، هغه غر غوندې پیاوړی ها ښاغلی لیونی دی. هر ورځ خوري د زړه وینې، د دنیا لوی لښکر مشر پهلوان ته ګوره څه کانې ور وکړې د چا مینې. هی ارمان زما لسترگو ورکه زویا، های ارمان زما لسترگو ورکه زویا، لیوانه حق حیرانه ککه زویا.